دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شبا شنه تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت ویلي افغان جونې او خزې باید زده کړو او کار ته پریښودل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه په جنیوا کې جوړه شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جونې او خزو په بیرته ستنېدو ټینګار کړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د طالبانو لخوا د پلان شوی تعویز لامل په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د حادې نسناستي پیښې زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي د ناروغ د مرګ سبب هم کېدای شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې د صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د دې حادې نسناستي لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 120,000 زیاتو کسانو درملنه وکړي. د دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې چې اکثره خلک سم روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی نه لري د نورو ناروغیو ترڅنګ د نسناستي د ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو افغانستان داسې یو هیواد بللې چې ورستر بلې پکې د خزو سوداګري او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابېږي. په دې راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جون او خزو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د خزو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوي محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راهي فردا راډیو تلویزیون خبریال رضا شهیر نیولې او نامعلوم ځای ته یې بیولې. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلي چې رضا د شنبه په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لارو چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیو. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان په قومي اسامبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ غړی علي وزیر بیا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. د ازادۍ رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړي. د علي وزیر موټر چلوونکي مشال رادیو ته ویلي دوی موټر کې روانو چې په سپلګه سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوز او له ځان سره یې پوځي کلاته یوړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکخ ادریس پښتین هم پر ټویټر لیکلی چې علي وزیر هغه مهال نیول شوی چې د قومي اسامبلی په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. د امریکا د مندنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی. دغه لیده کاته نن پیکینګ ته د بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوی. د چین دولتي رسنیو ویلي د دغو لیدو کاتو موخه دا ده څو ډاکټر لاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ لانجې په شخړه وانه وړي. دا له 2013 کال وروسته چین ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. ملګرو ملتونو پرون پر روسیه هغو کسانو ته چې کاخو پکا د بند تخریب له امله زیانمن شوي د بشري مرستو د لیږلو د مخنیوي تور لګولې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د کاخوفکا بند د جون په شپږمه تخریب شو. د دې بند ماتېدل د دې لامل شول چې د خرسون د سیمې لویه برخه چې د روسیې او اوکراین تر کنټرول لاندې ده د اوبو لاندې شي او زرګونه کسان د خپلو کورنو پرېښودلو ته اړ شي. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو ویاند دینیز براون ویلي چې دغه ټولنې د روسیې د حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو دغه سیمې ته د لاسرسي لپاره اجازه ورکړي. خو د ماسکاو چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د لوبولو ډګر ورسته خبر داده چې د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو دریو یو ورځنو یو لوبو لپاره د لوبغاړو نوم لړ اعلان کړ. په دغه نوم لړ کې د 29 لوبغاړو نومونه شامل دي چې 19 اصلي لوبغاړي چې د بنگلاديش په وړاندې پر اروانو سیالیو کې به لوبيږي او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوم لړ کې د شاهد الله کمال، زی اکبر، ریاس حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نور نو یو څیرو نمونه شامل دي. افغان لوبغاړی راشد خان چې له بنگلاديش سره په ټیسټ لوبو کې ونه لوبید هم په دې نوم لړ کې شامل دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ وسلوال څرګند حضور نه لري. دغه وزارت وایان کابل کې خبريالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت نړۍ سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په خلاف نه کارول کیږي او اوس هم د حکومت په ژمنه ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین کانی د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي وسلوالو ډلو شتون په اړه خبري شوي ریپورټونه په کلکه رد کړل او ویل چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ کومه وسلواله ډله سرګن حضور نه لري. هیڅ
ګروه اینجا فعالیت نمی کنه. طبعا بعضی تبلیغات صورت میگیره که داعش از فلان، شما دیدین طوری سرکوب شد که دیگه انشالله نخواهیم دید. البته بعضی نقاط می باشن ولی حضور مرئی ندارن.
تیرونی د افغانستان د بیرغوین د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمپاتیش دفتر سیګار په راپور کې ویلي چې طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره د بیلابیلو ډلو لخوا زیاتو امنیتي ننګونو سره مخ دي. سیګار د امریکای چارواکو د سرګندونو په حواله ویلي چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری شتون چې د 2020 میلادي کال د جولای په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو د دې ښکارندوی کوي چې لکټلګه د طالبانو ځلې غړي د القاعده سره خپل کوتا دوام ورکي. کوم اپتی عبدالمتین کانی ویل چې د طالبانو حکومت د هیڅ کوم دلیل خو د امنیتي ګواښونو سره مخ نه دی.
دنیا ول سره موږ دا تعهد کړی دی چې د افغانستان خاور ان شاء الله نه د همسایه هیوادونو او نه نور هیوادونو نه د وی نه د وی ملي ګټو خلاف کارل کیږي او تر اوسه پر الحمدلله تر اوسه دغه عمل جریان لري. البته ځینې راپورونه د ځینې مغریز کړي لخوا چې هغه په خاني مشکلات دلته ایجادوي غواړي چې خپل هغه اوختي دلته بیا سرګند کی او ولس او افغانستان تر منځ او د افغانستان اسلامي امارات او اړوند هیوادونو سره یا نړیوالو سره اړیکې خراب کی، موږ بیا هم تعهد کوو د ژمنه کوو چې هیڅ نه و امنی نشته دی. امارات اسلامي افغانستان په ټول هیواد کې حاکم دی، بشپړ امنیت تامین دی او هیڅ ګروه یا دلی دلته فعالیت نه کوي د هیڅ خلاف ان شاء الله نه کوي.
د عبدالمتین کانی دغه سرګندونو د مخه د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد هم په اعلامیه کې د سیګار راپور رد کړو. مجاهد د سیګار راپور پروپاګاندا غړل او ویلي چې د طالبانو حکومت پر حالاتو بشپړ کنټرول لري او هیڅ ډول یو کومې لوري ته اجازه ورنکړي چې افغانستان نام نه کړي او یا د بل چا پر ځای وکړي. د سیګار د راپور د مخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او ارزونې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د توریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو یادونه کړې او ویلي چې دا ډلې اوس د پخوا پرتله د ډېرې ازادۍ څخه برخمنې دي او په افغانستان او سیمه کې توریستي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې شیوی چې د القاعده د افغانستان کې بیا تر څرد پورته کېدو په حال کې ده او د تحریک طالبان پاکستان غلي پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. دغه راپور لمخې د ایج جلی هم په افغانستان کې خپل بریدونه د پخا پرتله لا زیات سخت کړي دي. کوم مفتی عبدالمجید کانی ویل چې د پاکستان په ګډون ټول ګوندې هیوادو ته د افغانستان له اړخه هیڅ امنیتي ګواښ متوجه نه دي او د طالبانو حکومت په ټول افغانستان باندې حاکم دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 350 کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ پیل شوه. پرې غونډه کې د دغه شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایي چې په راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیر شوي او هڅه پکې شوي چې د افغانستان په اړه ناسم انځور وړاندې کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 عمومي غونډه نن د دوشنبه په ورځ پیل شوه. په غونډه کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خځو او نجونو د وضعیت په اړه د دغه شورا په ترتیب شوی راپورونو باندې د بحث ترڅنګ د ځانګړو راپور ورکونکو د ماموریت په اړه هم پریکړه وشي. د خځو او نجونو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کاري ډلې مشر دورتي استراډا د غونډه برخواله ته ویلي چې د ټولنې نه د افغانستان د خځو د لری کولو بهیر چټک شوی دی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو راپور واردمخه له رسنیو سره شریک شوی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې خځې او نجونې مخ په زیاتیدونکي ډول د سیستماتیک جنسيتي تبعیض سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د خځو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یو تر ټولو ښکاره بیلګه په پارلپسې توګه د طالبانو د فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د خځو او نجونو د تګ راتک، لباس، چلن، د ازادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون د هغوی حقوقو محدودوي. دا راپور وايي چې د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د مې میاشتو ترمنځ له 500 نه ډېر فرمانونه صادر شوي دي.
مجموع کې دا یو استعمال غونډه ده او دا پریکړه د دوی د اجرایوي نه دا کېدای شي یو د راپور دی یو غونډه.
په دې راپور کې د نه اویا افغانانو سره چې وښ پېته خزري د افغانستان په دننه او بهر کې مرکې شوې دي. د راپور په ترتیبولو کې د بشري حقوقو مدافعینو، ژورنالیستانو، حقوق پوهانو، د پانتون استادانو، متشبسینو، خونکو، زدکونکو، د ټولنیزو خدماتونو وړاندې کوونکو او د سوداګرو خوځو سره خبرې شوې دي. طالبانو د ریچارډ بنت راپور پروپاګاند او لواقعیت لري بلللې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایي په راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیر شوي او د افغانستان په اړه د یو غلط تصویر د خودلو حادثه شوې ده. په عین حال کې تیر ورځ یو شمیر معترضو خوځو په افغانستان کې د خځو او نجونو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده.
با جبر و زورگویی به عنوان دین و شریعت مکاتب دختران را بستن. ما زنان افغانستان نزدیک به 2 سال می شود که از وعده های میانخواری جامعه جهانی خسته شده ایم و دیگر بر آن باور نداریم.
در اولین اقدامات زن سیتیزانیشن در مکاتب و بر دانشگاه ها را برای زنان بستن و در نزدیک به 2 سال گذشته هدفمندانه زنان را از جامعه افغانستان منزوی ساختن. با وجود کشورهای اسلامی و علمای جهان محرومیت زنان از سبک آموزش و بستن مکاتب دخترانه را توسط طالبان غیر اسلامی گفتند.
دغه معترض خوځو په یو سرخلاص لیکلي چې طالبانو په تیرو 28 میاشتو کې په ټول قوت سره خځې لټولنې ګوخه یا حذف کړې دي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR په تازه راپور کې لیکلي چې د افغان مهاجرو شمیر تر تیر کال لا نور زیات شوی دی چې په دغه کې زیاتره ګاونډي ملکونو پاکستان او ایران ته تللي، خو په پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو نیول او بیرته لیږل پیل کړی دي. د UNHCR وایان بابر بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د بیرته شړلو په مسله د حکومتونو سره په اړیکه کې دي. په مکه زمونږ د همکار نظرانې یوسف زئی سره د بابر بلوچ مرکې ته
مننه. بابر بلوچ صاحب، تاسو د وخت نه د یونیسیر تازه رپورت وایي چې د افغانستان نه په وتونکو مهاجرینو په شمیر کې تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی. دا څنګه ده او تاسو د هغوی لپاره کوم ډول اقدامات کوئ؟
بالکل جی، دا چې د یونیسیر انیول رپورت دی، د دې چې موږ یو نظر واچو په نړۍ کې ډسپلیسمنت سچویشن باندې، نو دا رپورٹ مشتدا وایي چې دا وخت په ټول نړۍ کې یا په جهان کې 110 میلیون کسان هغه دي چې خپل کورو سره بې ځای شوي دي. په دې کې وجوهات جګړې دي، کانفلیکٹ پر بازی علاقوں کی، او چې هغه ځای لکه چې افغانستان سلویش کال سره زیات هغه چې ټول مسائل چې تل روانو، هغه هم افغانستان سره سره بازی نور ځایو کې هغه حل لار نستا. نو هغه چې یو وار د جګړه شروع سي یا خلک بي ځای سي خپل کور سره یا حیوانات سره، نو دوی پیر تتلن هم یو مسئله.
گاونډي ملکونو پاکستان او ایران کې اکثر افغان مهاجر د ډیر سخت ګيله کوي چې یونیسیر ورسره پوره مرستې نه کوي. تاسو په دې اړه باندې څه کوي؟ دا ګيله تاسو پام دي؟
اول خدای دې چې د افغانستان د نن حالات هغه موږ لکوي چې هغه هیومانټیرین کرایسس الته اوس هم روان دي، چې هغه کیساس چې هغه خپل ستونزې لري، هغه کیساس چې ریفیوجیز خپل مسائل لري، په هغه کیساس باندې ریسورسز نه دی اویلیبل. او دا یوازې افغانستان یا افغانستان گاونډي هیوادو کې نه، د نړۍ نور ملکو کې هم دا سچویشن دی چې هغه چې فن مشتپا کار دی د دوی مرسته لپاره هغه زموږ سره نسته. مطلب زه چې تاسو وایم هر کال زموږ چې د یونیسیر چې زموږ ضرورتونه دي چې د دوی خلکو سره مرسته وکړو، هغه هر کال د 50% سره زیات موږ ته نه رسیږي.
خو داسې رپورټونه خبرېږي چې پاکستان او ایران افغان مهاجر بیرته شړي. خلک وایي چې دا هغوی ژوند په خطر کې دی که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي، خو بیا هم خلک لیږل کیږي. تاسو آیا د ایران پاکستان د حکومتونو سره په تماس کې په دې مسله باندې خبرې کوئ؟
بالکل جی، په تماس کې یو ټولو سره خپل میکانیزم دا هیوادو سره. اور خدا دې چې دا هغه هیوادونه دي چې په ټول نړۍ کې دوی د ریفیوجیز بلمستیا مطلب سرویش کارو سره زیات دوی خپل ریکارډ لري. زبر خاص دا حکومتو سره دا دی چې باید مهاجرو سره تر هغه وخت پورې چې دوی دا فیصله نو کې چې دوی خپل هیواد ته خپل خوښ سره ولاړ شي، باید دوی ژوند باندې فشار نه راځي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان سره مرستې کموي. دا راته وایي چې دغه به د یونیسیر په فعالیتونو باندې څه ډول اغېز وکړي؟
بالکل اثر کوي چې په یو مهاجر هي. اول خدا دې چې مهاجر هم زمونږ رنګ دا نه غواړي چې هغه تر په مرست باندې خپل ژوند تیر کی. هغه افغان چې په پاکستان، ایران یا نور په هیوادو کې دي، هغه بازه دا سدي چې هلته خپل لکه روزګار کوي، د تعلیم پاغه کې شامل دي، په سکولو کې یا نور موسسو کې، او صحت د پاره هغه هم لوکل کمیونټیز چې غلري هغه استعمال کوي. نو دا باید دي چې د مهاجرو سره سره هغه لوکل کمیونټیز مرسته هم ورسي.
اکثر شنن کې وایي چې د یوکرين د شخړې وروسته پام زیاتره خواته وړېدل دي. تاسو د افغانستان او دغه سي د نورو تازه مهاجرینو ترمنځ دغه توازن څنګه ساتي؟
نجی زمون کار خو هیومانټیرینز دی، د انساني مرستې لپاره چې هغه چې زموږ خدمتونه هغه ټول په نړۍ کې یو رنگ او یو ډول دی. بالکل په اټیټیوډز کې چې یو کس چې یوکرين سره چې راوځي هغه مهاجر سي چې گاونډي هیوادونه هغه سرنګ ګوري، چې یو افغان هغه نورو هیوادو ته لاړ شي د گاونډي هیوادونه بیل هغه سره دوی سچل کوي. اوس په دا روان کال کې چې یو نوې جګړه شروع شوه دا هغه په سودان کې دی، نو د نړۍ رویه د یوکرين او سودان سره جلا جلا دي. موږ خاص ایز ا هیومانټیرین ایجنسی دا دی چې باید ټول انسانانو ته یو نظر سره وګورو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسیسي سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته په لسګونو زر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مهاجر شوي او یو شمیر کسان اوس هم د تک هڅه کوي په دغه کسانو کې یو شمیر د طالبانو لغج اخیستونکو اقداماتو ویریږي خو یو شمیر نور بیا د کار او بار د نشتون او بد روزګارۍ له امله د کډوالۍ تکل کوي یو شمیر هغه افغانان چې په قاچاقي لارو د مهاجرت پریکړه کوي له سخت روزګار سره مخ کیږي
لاس بچی وی په اوتو پولیس راغلی او پوه شو سپیرو وستی و هغه سره راغلی سپیری پوه شو بیب سی راغلی و بس
عبدالله او صدام هغه دوه ملګری دي چې له دې مرګونو لارو تیر شوي دي خو هغوی له ستړو مزلونو سره سره مقصد ته ونه رسیدل
دوه ساعته خو په پریو شو کېړې
عبدالله او صدام د ترکی په یار بکر کې له درېس و اول سوره زبند وروسته افغانستان ته راوګرځول شو خود دوی په خبره د انساني قاچاقبرانو د ایران او ترکی د پولیسو بد چلند او حال تکول هغه څه دي چې نه یوازې دوی بلکې په زرګونو انسانانی لبت حالت سره مخامخ کړي دي دوی دواړو اوس په جلال آباد ښار کې د موټر جوړولو یو ورکشاپ رانیستای هغه څه چې په تیر کې هم په هم دی کار بوخت وو
یو ځکه مثال تمانی کار کو بیا بل ځکه بخت ومه بل ځکه بل خپل مستر ټوب کیسه مل تکاو پښ کار نه کوو بس یو کار مو جو کو کله بچ د خیر میاشت شو نو پیسې چم نه درته لاته پس خیر دوم نه زیات کا بیا ځکه کار کو د شپې د شپې کار کو چې بیرته بل دوم کار نو کو چې بیرته پیرام خپل کور ته بیرته پیرالم مونږ چې بیرته راغلو د ما خپل بیا بیرته کاچا کې راغلو یو نیم ملیون بیرته اتوبوس ولا تور کړم غلاندې ځکه نه استو یو نیم ملیون کله چې بدلته افغانستان دی بدلته چې مګې ترا واستو بیا دې ځکه مونږ بر په سټډیو کې نو مونږ نه غوته ولا اردوګا کې بیا دې حالت نه سوب نه نیول پس نن دې مونږ اردوګا کې غوته ولا بیا نو دی خو سیر راغلو
صدام زیاتوی پلارو کې مشکلات زیات دي او اړوند مسؤلین نیول شوی کسانو ته یوازې دوه خرماوي ورکوي عبدالله چې د صدام د سخت لارو ملګری وو هم پلارو کې د سختۍ او مشکلاتو غني کیسې لري
موږ دوه خپل مستسامو دا چې موږ ویوړو کیم ته کیم کې هغه څه وسو تاسو سره کوي چې هیڅ انسانيت نه لري هغه ځان ویوړو استانبول ته استانبول کې ما وکیل ونیوړو تاسو سره روپي مې وکیل ځان ته ونیوړو درې میاشتې ول نه سورځې مې تیرې کړې په درې میاشتې ول نه سورځې کې ما بیا اخر په کوم ورځ چې موږ را دي پورتول او هل تکول او هل تکول را ترا
صدام وايي اوس که ته هم خپل پخوانی کاروبار پیل کړی دی خو د کار مزه نشته ده د دوه را ګرځول شو یو کډوالو په وینا قاچاقبران په لومړی کې د خلکو د جذبولو لپاره اروپایي هیوادونو ته د اسانتیا خبرې کوي خو په حقیقت کې داسې نه وي بلکې لمرک سره لوبي وي ګل محمد شیرینن ګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو د نولس کلن زوی شاه محمد څو میاشتې وړاندې په بلغاریا کې په یو لارۍ موټر کې له 300 کسانو سره یو ځای د خوراک او اکسیجن د نشتون له امله ژوند له لاسه ورکړ ګل محمد وایي د زوی مرګ په ملا مات کړی دی ګل محمد وایي په دې هیله چې زوی اورپا ته ورسیږي خپل کور یې هم خرڅ کړی او اوس په دغه کرایي کور کې ژوند کوي
دلته په یو لسم کلاس کې مکتب کې او بیا خیاطی کلاو د خیاطی نه بیا دغه طالبان حکومت چراغ ویل چې زما پرانسیله دلته حالات خراب شو کار ژوند دې څم نو دې زنه راکته کو واته میاشتې ترکیه کې ویو ترکیه نه لې سفر وکړو او په دغه سفر کې غریبان ته دغه سی واقعیا سره ووخته او شهید فو نو زمون کم ناس کم دیار لس فور لس لکه روپای مو لگی دی او سڑای مر فو زیته مون رسید
دا په داس حال کې د چده کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په راپور کې ویلي دی چې په تیرو دوه کلونو کې څه د پاسه 3.5 میلیون افغانان بهر ته کډوال شوي دي، خو په همدې موده کې 1.8 میلیون افغان کډوال له ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځول شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا غواړي د روسیا او ایران ترمن مخته وړي دفاعي انډیوالي څرګنده او ګډه وډه کی. تر دې نیټه پورې روسیې په اوکران باندې د خپل بشپړ غړ په وخت کې له ایران نه په سلګونو د ډرون الوتکې لاس راوړي دي، چې له دې نه د دې لپاره کار اخیسته دی چې د اوکران په بنیادی کارونو باندې حمله وکړي او د اوکران ملکیان پرې ووژني. په داس حال کې اوس د ستراتیژیکې مکاتبې لپاره د ملي امنیت منتظم جان کاربی په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي، داسې ښکاري چې د روسیې ایران نظامی انډیوالي به ژوره کیږي. د ویلې له موږ معلومات لاسته راوړي دي چې روسیې له ایران نه مادیات لاسته راوړي دي چې د نن په روسیه کې د یو ای وی د ماشین د جوړولو لپاره ضروري. دغه ماشین به په بشپړ توګه د بل کال په سر کې کار ورکړي. سپینې ماڼۍ د ماسکو په ختیځ کې د احتمالي ماشین د صنعتي مرکز تصویر خپور کړی دی. دفاعي انډیوالي دوه لارې یوه کوڅه ده. د ستراتیژیک منتظم کوربی اولی روسیې تهران ته د بې سابقه دفاعي همکارۍ پیشنهاد کړی دی. په دې کې توغندي، الکترونیک او هوایی دفاع شامله ده. ښاغلي کربی وویل، دا موږ په خپل اختیار کې له ټولو وسیلو نه کار اخلو چې دغه فعالیتونه څرګند او ګډوډ کړو. عوامو سره د دې د شریکولو په شمول موږ د ډېر څه د کولو لپاره چمتو یو. د امریکا د بهرنیو چارو، تجارت، عدلی او خزانه وزارتونو د جون د میاشت په نهمه نیټه د ایران یو ای وی پورې مربوطو فعالیتونو په باره کې صنعت ته یو هدایت خپور کړی دی. ستراتیژیک منتظم کربی د امریکا غږ سره په یوه مرکه کې شرکه ولی موږ غواړو چې دا یقیني کړو چې خصوصي مرکزونه په خاصه توګه د ټکنالوژي شرکتونه د خپلو تولیداتو خطرونه درک کړي، په خاصه توګه د ایرانیانو لاسته به ورشي چې د ایرانیانو د ډرون د جوړولو لپاره به ورنه کار واخیستلی شي. په دې ارتباط د بیګونا اوکرایانو په وژلو کې به ورنه کار واخیستلی شي، ځکه نو واقعا د دغې لارښوونې مقصد دا و چې د دې ډاډ ورکړی شي چې تجارتي ټولنه زموږ اندېښنې درک کړي او په خپلو پروسیسونو او پروسیجرونو باندې نظر واچوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا تامس گرینفیلد په یوه لیکل شوي وینا کې د روسیې او ایران مخ په ودې نظامي همکاري د جدي اندېښنې د څرګندولو په لړ کې څرګنده کړه چې د روسیې او ایران اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2231 پریکړې نه سرغړونه کوي. دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په شمول لیران نه د دغه ډول وسلو انتقالول نه ټول هوادونه منکوي.